شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستلی مشهی د ازادي رادیو په پیو استودیو کې مو ز اجمل اند د خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم تایر روشن را سره په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې ملتیا کوي او صالح محمد صالح را سره د خبرونو برخه پر مخ بیایي. دا د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه ده او د سر موضوع په کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابره شوې، خو دوی به فعالیت کوي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د دې محکمې پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 650 زیاتې تازه مثبتې پیښې ثبت کړي. امریکا ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د ICC پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور سو د ډونالډ ټرمپ پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. په بیان کې د محکمې ویلي چې د ټرمپ اقدام د منلو وړ نه دی او دا د ICC په قضایي چارو کې د مداخلې معنی لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بوریل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشر ټرمپ د پنځمې پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. په دغو بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 650 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلي معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,546 او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3,928 ته ورسېد. وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا وایرس ته پریدو د مخنیوي لپاره دی له یو بل څخه لږ تر لږه یو متر فاصله وساتي، لاسونه په ور ور په صابون پریمینځي او په میکروب ضد مایع ولړي. خوست ولایت د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیایي توکو یو بسته ورسېده. د روغتیایي چارواکو په حواله له دغو موادو څخه به د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د کورونا وایرس تر 6,500 ناروغانو ورڅخه ګټه واخلي. د خوست د روغتیا رئیس حبیب شاه انصاري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
د WHO لخوا خوست ولایت ته 14 کیټه چې یو کیټ د 1500 کسانو لپاره د تداوی ظرفیت لري. هغه هم د بیړنیو پیښو لپاره رسېدلی دي چې انشاءالله خلال مخکې به د ناروغانو لپاره ترې استفاده وشي.
د خوست چارواکي وایي په دغو موادو کې بیټونه، روجایی، د سیرمو لپاره سینټیزونه، دغه راز بالښتونه او سپنجونه شامل دي. په اورزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي مؤسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلولو لخوا وژل شوی دی. د NCC مؤسسې مسؤول محمد اکبر اخونزاده نن جمعه ازادي راډیو ته ویل د عزت الله په نامه کارکوونکی تېره شپه په خاص اورزګان ولسوالۍ کې وژل شوی. د اخونزاده په وینا دغه کس پر بېوزلو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لپاره په سروې او توزیع بوخت وو.
خاص اورزګان د ششپر په کلي کې د امیري روغتون کې یو وطاک نیول وو. هغه وطاک کې چې د خپل روزانه ژوند یې پکې کوي، د شپې د ورځې پکې اوسېدله، هغه وطاک کې مشته شوي دي.
د NCC مؤسسې مسؤول وایي وژل سوی کارکوونکی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکی و. د دې پیښې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوی مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې بحث وکړ. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپای پازدارانې انقلاب ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی اعلان سوی، خو دومره ویل سوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې عراق څخه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو او د دفاع وزیر د ورستۍ مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تورپوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارک ایسپر پرون وویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي، په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړې شوې دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15 تور پوستي جورج فلوید د یوه سپین پوستي پولیس په توقیف کې استا ورکړه. دغه پولیس ته باندې 8 د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی و او بالاخره فلوید استا ورکړه. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پیونګ یونګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنګټن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سن ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړې چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړۍ کتنې د دویم کال د پوره کېدو په ورځ سوي دي. ټرمپ او کیم د 2013 میلادي کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو، خو په دې کتنه کې لاټمي وسلو د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه لږ پرمختګ شوی وو. بیا دواړو مشرانو د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې سره وکتل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د خصوصي کلینیکونو یا روغتونونو لپاره داسې یوه کړنلاره چې د کرونا ناروغانو سره څنګه تعامل وکړي تر اوسه نه ده ترتیب شوي، خو بیا هم دوی کولی شي چې په دې برخه کې فعالیت وکړي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په بېساري ډول د کرونا ناروغان زیات شوي دي او ګڼې خصوصي روغتونونو ته مراجعه کوي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې دا بشری حقوقو کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکی تلفاتو یا مرګ ژوبلې په ډیری دوه اندېښنه کوي. په افغانستان کې د جګړې د نوو څپو سره په دې هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې موضوع یو تفصیلي ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له عراقه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. که تر پایه را سره وي دا اونۍ بحث او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم خبرو. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غواکې. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ څپه 2:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابر شوې، خو دوی به فعالیت کوي. د دې وزارت د اماډیکو مشر سعید الدین جامی ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا پریکړه ځکه کړې چې حالات بیړني دي او اوس دا وایرس د هر افغان کور ته ورغلی، خو د خصوصي روغتونونو ځینې مشان وایي که څه هم اوس ناوخته دی، خو دوی به بیا هم په دې برخه کې همکاري او فعالیت کوي او بشپړ چمتووالی لري. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړې ده. هم دا اوس د کابل څخه را سره په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل به تاسو واورو.
ډیر زیاته مننه. سلامونه هم تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس له امله روغتیایي وضعیت بیړنۍ بولي او وایي چې خصوصي سکتور دی دغه وزن کې ویروس د کنټرول په برخه کې ورسره لاس په کار شي. دغه وزارت د عامه اړیکو مشر سعید الدین جامی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر دې دمه د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه تګلاره مشخصه سوې نه ده، خو د خصوصي روغتونونو همکارۍ ته جدي اړتیا ده.
وزارت صحت عامه وزیر صاحب اجازه داد به تمام سکتور خصوصی که اینا میتونن تداوی کنن مریضای کووید 19 و تشخیص بدن. یعنی به این منظور که وقتی یک مریض میه علائم و اعراض داره او را تحت مداوا قرار بدن، چون مریضای کرونا را شفاخانه خصوصی به عناوین مختلف مثل مریضه و اینا تداوی میکردن، ولی در واقع کرونا بود. ولی حال دستشان باز شد که همکاری کنن، چون وضعیت اضطراری هست.
ښاغلی جامع وایي دا چې دغو خصوصي روغتونونو ته څنګه امکانات په واک کې ورکول سي دا مې روغتیا وزارت رهبري پرې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا ویروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عامې روغتیا وزارت یې فعالیتونه ځنډولي وه، چې د دې شمېره یو هم په کابل کې د سیټي لابراتوار په نوم او بل د امریک کمپلیکس په نوم خصوصي روغتونونه وه. اوس چې دوی ته د فعالیت اجازه سوې، د سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې البته دوی ادعا کوي چې د عامې روغتیا وزارت دا موضوع انحصار کړې وه او وایي چې که څه هم اوس ناوخته ده خو د کرونا ویروس د مبارزې او تشخیص په برخه کې لازمې همکارۍ ته چمتو دي.
وزارت سیاتامی خوبوس خصوصی سکتور تا طول خصوصی سکتور دا چی سپا افغانستان که دا اجازه ورکری دا مگم دا فرسه یا ضرب المثل دا وی کارت با استوغان رسیده نووس ووس هم وقت دا بیا با منگ اوگا پا اوگا دا خصوصی سکتور او دولتی سکتور شکم دا اوگا پا اوگا با کار که و ترسو چی دا محلک مرض پا مهار کولو که کوشش وکرو او دا با نووی دا دولتی دا او دا شخصی دا مونږ مخکې هم مشورې ورکړي وزارت صحت امنیت ته چې تاسو خصوصي او دولتي سکتور په نظر کې مناسب مرض یو مرض دا کرونا یو کرونا دا مریض ته دا نه ده مهمه چې دا دولتي دا او شخصي دا. هغه
ښاغلی احمدزی وایي یوه اندازه تشخیصیه کیټونه یې راوارد کړي او نور به نږدې ورځو کې راوړي، چې په خبره یې د کووید 19 ناروغانو د بسترې کولو لپاره یې واردونه هم جلا کړي دي. دا چې ولې تر دې دمه دغه خصوصي سکتور ته د کرونا ویروس په برخه کې د فعالیت اجازه نه کېده، د عامې روغتیا وزارت یو پخواني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وړاندې هم په دې اړه په کابینه کې بحث سوی و او د کووید 19 ناروغانو د تشخیص لپاره د کیټونو له کمښت سره مخ و او نور روغتیایي امکانات هم په واک کې دوی نه درلودل، نو ځکه یې خصوصي روغتونونو ته اجازه نه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,095 په کرونا د مشکوکو کسانو سامپلونه ټیسټ شوي، چې له دې شمېره 650 کسان مثبت تایید شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پیښې 2,500 ته ورسېدي. بله انصر،
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، له کابل څخه زموږ د همکاري فیروزی عزیزی په ریپورت کې مو واوریدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم تر اوسه پورې د خصوصي کلینیکونو او روغتونونو لپاره د کرونا د درملنې په برخه کې کومه کړنلاره نه ده ترتیب شوې، خو دوی وایي چې دا کلینیکونه او روغتونونه چې په خصوصي بڼه کار کوي کولی شي چې د ناروغانو درملنه او تشخیص وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې خصوصي روغتونونه د درملنې او تشخیص نه منع کړي وو. وروسته په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو څرګندونو چې د اتلانتیک شورا په یوه آنلاین غونډه کې د سولې په تړاو وکړه، ویل چې د سولې لپاره هڅې په سم لوري روانې دي او همدارنګه ویل چې د طالبانو 15,000 بندیان به ټول خوشی شي، د پوینا 3,000 خوشی شي او د 2,000 د نورو د خوشی کولو په اړه به ډیر زر اعلان وشي. په دې باندې به وروسته خبرې کوو، خو تر هغه مخکې د کرونا وایرس په تړاو یو بل موضوع راخلو. په اروزګان کې سیمایز سندرغاړي وایي کرونا وایرس سرکړي چې د موسیقۍ علي وپلوري. دغه سندرغاړي وایي کرونا یې کاروبار په ټپه درولې وسل شوی چې د خپل ګیډو د مړول لپاره آن د موسیقۍ وسایل خرڅ کړي. دوی له حکومت غواړي چې باید لاسنیوی وکړي. په دې اړه نور حال د ترین کوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې.
د افغانستان په سویل ختیځ ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او هلمند کې محلي موسیقي ده. دغه موسیقي تر غربي موسیقيو په دغه ولایتونو کې ډیر زیات مینوال لري او خلک یې زیات خوښوي. په اروزګان ارزګان ولایت کې د کورونا وایروس د نورو کاروبارونو ترڅنګ د دې سیمې د هنرمندانو کارونه هم په ټپه درولې دي. هنرمندان او سندرغاړي وایي د بیکاری له امله اړ سوي چې د خپلو ګیډو د مړولو په هدف د موسیقي آلې وپلوري او نورو کاروبارونو ته مخه کړي او یا هم له دې سیمې کډه وکړي. شاعر او محلی سندرغاړي جیلانی وصال یو له هغه سندرغاړو څخه دی چې تل په خپلو شعرونو او سندرو باندې د خلکو د خوښیو محفلونه رنګین او شایسته کړي دي. د یوس د کمزوري اقتصاد له کبله اړ سوی چې دا سیمه پرېږدي او ګاونډي ولایت کندهار ته کډه سي.
نو موږ خدمت وکړي وکړي بالاخره نتیجه ورنه کړله. اخري انجام یې دغه سونو چې د ډېر کمزوري اقتصاد سره مخ مخ شولو. اته تر دغه اندازه رالو هغه سامانونه خو مو ټول ومو پلورل. نو اوس دا یې رالو کندهار ته غواړو چې رباب وي او نغمه وي پښتانه وي او حجره وي.
جیلانی وصال پر دولت نیوکه کوي چې د دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او نه یې هم د دوی ژغ اورېدلې دي. محمد سلیم اورزګانی یو بل د هغه محلي سندرغاړو څخه دی چې له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې سندرې وایي او د همدې لارې د ټولنې لپاره خدمات کوي او د غراز د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي. دی په اورزګان کې لومړنی کس و چې محلي سندرو ویلو ته یې مخه کړه او تر ننه یې خلک خوشحاله ساتلي. په خو به دا مهال خلکو خپلو ودونو او د خوښیو نورو محفلونو ته دعوتول خو له تیرو دریو میاشتو راهیسې کله چې دغه کرونا ویروس راغلی هیڅوک ورته دعوت نه ورکوي.
بازار کې مې کوټه نیولې ده دفتر چې بیا وسایل غلط پراته دي خو بېخي دفتر راته دا کرونا خطر دي اغیزه ده خو زه سره پخوا دا وخت زه بېخي ادغو دي بېخي وتلم دا وطن ته کلم دا پروګرامات به کلم او کمانډانی ولایت یا میدان ته یا کوزو ودو ته وځي چې د سره مستنه.
اورزګان چې یوازې درې محلي سندرغاړي لري د کرونا وایروس له امله اړ سوي چې د خپل موسیقي یا لیوه پلوري. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې سندرغاړو ته په ښه نظر نه ګوري او په دغه ولایت کې ډیر کم خلک دغه هنر ته زړه ښه کوي او که بیا هم دې پن ته راځي نو د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دغه محلي سندرغاړي وایي که بیا هم دولت ورسره همکاري وکړي نو دوی چمتو دي چې بیرته سندرو ویلو ته راسي. اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې محلي سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس احمد زلاند ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما باندې د رجستر او ثبت ونه لري تر هغه پورې هغه د قانوني لارې څخه د دوی سره همکاري او ملاتړ یې نشي کېدلی. چې زموږ یوه هڅه به دا وي چې د اورزګان محلي سندرغاړي راجستر او سب کو تر څو پر دې هغه د قانوني مرستو څخه برخمن شي.
دا په داسیال کې د چلدی وړاندې هم د دغه ولایت یو شمیر محلي سندرغاړو شکایت کړی و چې دولت ورسره هیڅ همکاري نه کوي او نه یې هم ژغ اوري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم د افغانستان په تړاو لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ مسایل راخلو. د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاري وساتي. دا خبره دواړو خواوو پرون د جون په 11مه په یو ګډ بیان کې کړي. عراق او امریکا دا بیان تر ستراتیژیکو خبرو اترو تر هغې وروسته وکړ چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د عراق د پارلمان غړو غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دې له دې هېواده ووسي. فرشته جلال زئی موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوس راسره په تماس کې ده. فرشته جان، ستړي مشي خبرونې ته. د عراق او امریکا په ګډ بیان کې نور جزئیات څه دي؟
انشاء سلام. عراقي او امریکایي لوري په دې اړه پرون ستراتیژیک ډیالوګ درلود، ستراتیژیک خبري کړي په دې ټلیفوني کانفرنس کې. د خبرو لپاره د عراق لوري د هېواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عبدالکریم هاشم مصطفی او د امریکا لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ډیوید هیل برخه درلوده. د امریکا او عراق لخوا په ګډه اعلامیه کې لیکل شوي چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه دې ته په پام کې شوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ګواښ د لمنځولو لپاره ډیر زیات پرمختګ شوی دی. په بیان کې کتام ډیر جزئیات لکه شمیرې نه دی ورکړ شوی، خو پکې لیکل شوی چې دا کار به پر روانو میاشتو کې وشي. په عراق کې د باقي ځواکونو د موقف په اړه په بیان کې لیکل شوی چې عراق او امریکا به د پښتنې ته هغه وخت ځواب پیدا کوي چې دواړه هیوادونه د مهمو ګټو لپاره د دواړو خزو امنیتي پریکړو پر پراختیا تمرکز پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو هم دا راستنګار کړی چې په عراق کې د دوامداري پوځي اډې د جوړولو په لټه کې نه دی. په همدې حال کې د عراق حکومت ویلي چې د هغو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوی تیار دي چې د امریکا په تمشري لاندې ائتلاف کې به په عراق او سیمه کې د داعش پر ضد مبارزه کوي. لکه څنګه چې په ابتدا کې وویل، د عراق په پارلمان کې د روان میلادي کال په پیل کې رای واخیستل شوې. البته کله چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو، او د عراق د پارلمان په دغه راګیری کې غوښتنه وشوه چې امریکایي ځواکونه دي له عراق ووځي. د عراق دولتي خبری اژانس د هغه هیواد د صدر اعظم په حواله لیکلي چې امریکایي لوري په پرونی ستراتیژیک ډیالوګ کې د عراق د پارلمان دې پریکړې ته اهتمام کړی دی.
دا راته وایي چې په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر سخت اقتصادي فشار لاندې نړۍ ده. په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د بیو ټیټوالي د عراق اقتصاد ته یو بل ضربه ورکړي. نو د عراقي او امریکایي ډیپلوماټانو په پرونیو خبرو کې د عراق پر اقتصادي وضعیت هم بحث شوی کنه؟ کلن جواب راکړه.
و ان سپټاته معلومه ده او اوریدونکو ته معلومه ده چې عراق اقتصادي اتکاله پر ډیر د تیلو پر خرڅولو ولاړ دی. نو د پرونیو خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو عراق ته ویلي چې د اقتصادي چارو د سلاکارانو په ورکولو به مرسته ورسره وکړي چې په عراق کې کوم اقتصادي اصلاحات چې ډیره زیاته اړتیا ورته ده هغه راسي، او د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو ملاتړ هم ورته راغونډ کړي. دواړو خواوو منلي چې په عراق کې د کورونا ویروس د خپرېدو او د تیلو د نرخ ټیټېدو هغه هیواد ته زیات د هیواد د زیات اقتصادي فشار لاندې کړی، او په اقتصادي چارو کې بنیادی اصلاحاتو ته اړتیا لري.
کو ډیر زیاته مننه کو فرشته جلالزی له تاسو نه. دوستانو، فرشته جلالزی و چې تریوا موردل د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپل پوځیانو د ایستلو بهیر جاري وساتي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د 2000 نور طالب بندیانو د خوشی کېدو ژمنه شوې. طالبان وایي کې 15000 بندیان خوشی کېدل بشپړ شي په یو اونۍ کې. د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. پرون ولسمشر اشرف غني د اتلانتیک شورا په یو انلاین غونډه کې وویل تر اوسه 3000 نه زیات طالب بندیان خوشی کړي او د 2000 نور د خوشی کېدو پریکړه یې هم کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل د بین الافغاني خبرو پایل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوې دي. د سیاسي چارو شنون کې حکمت حسن را سره داوس د تلیفون په تماس کې دی. له د سره په سوله د سولې په برخه کې په ورستیو پرمختګونو په ځانګړي توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په ورستیو څرګندونو غږیږو. ښاغلی حسن، د تاسو فکر باندې داسې چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي 2000 نور بندیان هم خوشی کوو، طالبان وایي کټول بندیان خوشی و ونی کې خبرو ته چمتو دي، او زلمی خلیلزاد هم خوشبین ښکاري، فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خندونه هوار شوي دي او موږ بین الافغاني خبرو ته نږدې یو؟
سلامونه تاسو او ګرانو اوریدونکو ته. بالکل لکه تاسو چې وویل، هغه د سولې بین الافغاني خبرو دپاره چې کوم پېشرتونه طالبان یې کیو، هغه او یا په د خلیلزاد سره د امریکا سره کومه توافقنامه کې ذکر راغلی و، هغه شرطونو نه یو شرط دا د 5000 بندیانو خوشي کول و، چې دا تقریبا تر اوسه پورې 3000 بندیان خوشي شوي او 2000 هم په راتلونکي یوه اونۍ کې یا تر دې کم وخت کې کېدای شي چې خوشي شي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. پرون ولسمشر د امریکا د سولې انسټیټیوټ سره د افغانستان او د خپل وسنی حکومت لیدلوری وړاندې کړ. هغه وویل چې افغانستان ښځې او نارینه دای غواړي چې له شرایطو او حالاتو نه د ګټې اخیستنې وړ وګرځوي او د دوی لپاره یو ګډ راتلونکی ولري. هغه دغه لیدلوري ته څلور پنځه موخې هم بیان کړې چې سوله باید راشي، افغانستان په یو څلور لارې باندې بدل شي، ادارې قوي شي، انسټیټیوشنز قوي شي، سرمایه ګذاري او بانکي پانګې ته وده ورکړل شي، او ورسره په څنګ کې کورونا سره مبارزه وشي. هغه یو مهم خبرې ته هم اشاره وکړه چې ویل چې دای به د ډاکټر نجیب الله د افغانستان تیر ولسمشر فقید ولسمشر دغه اشتباهات تکرار نکړي.
ښاغلی حسن، زغوالم لتاسو وپوښتم چې فکر کوي چې ولسمشر خو له پوخانه پر سوله ټینګار کوه، فکر کوي چې وس طالبان منطقه سیمه او د حالات دې ته رسیدلی چې بین الافغاني خبرې پایل شي؟
او بالکل د طالبانو هغه کوم په شرطونه چې هغه تقریبا ټول په پوره کېدو باندې دي، او نور د هغوی د پاره هیڅ داسې یو دلیل نشته چې هغوی د بین الافغاني مذاکرات رد کړي او یا ناوخت کړي.
دا راته وایي چې د پاکستان د لوی درستیز سره لیدنې ته هم پرون ولسمشر اشرف غنی اشاره وکړه. ویل چې هغه د یو ډیموکرات او اساسي قانون لرونکي افغانستان ملاتړ وکړ او همدارنګه د نه مداخله په خبره او په نورو مسلو ورسره توافق وکړ. د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په سفر کې هم فکر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم قدم او کومې مهمې پریکړې شوي؟
بالکل، د افغانستان په سوله کې له طالب سره په سوله کې د پاکستان رول ډیر برجسته او ښکلی دی، او په دې باندې د پخوانه ټول سره موافق دی، امریکایان، افغان حکومت او ټول د افغانستان ولس په دې باندې پوهیږي چې پاکستان رول دلته ډیر برجسته دی. که هغوی په رښتیا سره هم وغواړي چې افغانستان کې سوله راشي، نو هغوی ډیر مهم رول او لوبولی شي په دې برخه کې. ولسمشر دا ځل د پاکستان د لوی درستیز د سفر نه او دلته د خبرو او اغز نه ډیر خوشحاله بریښي. دا نه معلومیږي چې د ننه په خبرو کې په کومو برخو باندې توافقات سره شوي، خو داسې ښکاري چې امریکایان او خصوصا ټرمپ اداره هغه غواړي چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د مخه د افغان سولې خبره یو طرفه کی.
ښاغلی حسن، یوه بله پوښتنه تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، وبخښئ چې موږ وخت پر راکمېدو دی. یوه بله پوښتنه هغه ده چې تاسو د هغه د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په اړه د ولسمشر غنی څرګندونو ته اشاره وکړه، کله چې له ولسمشر نه د موقت حکومت یا د په اړه وپوښتل شول، د دې خبرې نه موخه څه وه؟
ا زما غږ درځي؟
وو وو مهرباني وکړئ.
ها بالکل، د ډاکټر نجیب الله د اشتباهات په اړه مختلف خلکو لیکنې هم کړي، کتابونه هم پرې لیکل شوي. فقیر محمد ودان هم په دې باندې یو کتاب لیکلی. ډاکټر صاحب نجیب چې کومه اشتباهات وکړل هغه ته زه په لاندې توګه اشاره کوم. هلته سیاسي اختلافات ډېر زیات و د هغه په حکومت په دوران کې، خصوصا د لومړي وزیر سره، صدر سلطان علي کشمن سره، همدارنګه جنرال دوستم سره اختلافات پیدا شول په شمال کې، او ځینې جنرالان او غیر حاضر شول. په ټوله کې یو سیاسي اجماع نه و موجوده، دې ته غواړم اشاره وکم. او دا د دوچ کومه د ملي مصالحې طرحه وه. په دې طرحه کې د هغه وخت د دولت مخالفینو چې مجاهدینو د هغوی کوم ملکونو چې د هغوی حمایه کوله هغوی اصلا د دې طرحې سره موافق نه وو. هغوی غوښتل چې دغه طرحه د ملي مصالحې طرحه ناکامه کړي، او خپله ډاکټر نجیب الله چې کوم وړاندیزونه په پټه د مجاهدینو زړه ډلو یعنې حزب او جمعیت ته کړي وو چې راشي حکومت درته سپارم، دغه په خپله د دې باعث شول چې مقابل طرف او مقابل جهاد د ملي مصالحې د طرحې مخالفت.
ډېر زیاته مننه کوو، ډېر زیاته مننه کوو دوستانو. حکمت حسن د افغانستان د سیاسي چارو شنون کې وو چې تاسو ورسره د ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو څرګندونو او د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو مرکه اوریده. زموږ اغلا ازادي راډیو ناوري وسم سالی محمد سالی د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رات کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 6545 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه نور روغ شوي دي. خوست ولایت د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیايي توکو یو بسته ورسېده. د خوست روغتیايي چارواکي ویلي دغه موادو د خوست مرکز ولسوالۍ کې د کورونا وایرس تر 6.5 زره پورې ناروغان ګټه اخیستلی سي. په ارزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي مؤسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د این سی سی مؤسسې مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې د عزت الله په نامه کارکوونکی تېره شپه په خاص ارزګان ولسوالۍ کې وژل سوی. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تورپوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پینګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوه چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسې ازادي رادیو اوري. په ورسېو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر په نخښه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه په نخښه شوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکي پکې په نخښه شوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویر خبرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو په روانه خبرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو، د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدي صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدي صاحب، تاسو دواړه خراغلی بحث ته زه پیل له ننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښې وې دي چې په یو ډول د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بساینې لپاره غږ پورته کړی. ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو ته، مجدي صاحب ته او د خپرونې اورېدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارز اسلامي رنګ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغې خاصه طالبان داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو ته خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما څلور لکه پورې ملا امامان په زرګونو مدرسې په دیني زده کړو پوهنتونونه همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته، او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ تر هغو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بل خبر دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوه دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي د مسجدونو څخه د منبرونو څخه ترګر لدې څخه په ویره کې، یو ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوه دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې د هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د دې ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دیني علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، دا افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکړې وي، یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی وي، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې دا هیڅ نوه دینی منطق نه لري. یوازې اصل چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګر یې اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي. هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې تر څنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت مونږ علماو د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې. جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخاور دي، حتی ایمونګه غا تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلک پېټ شتون ولري چې دوی لپاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګری او د د د د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرخو کې شهیدان شوی دي دوی لخوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي دا یو برخه دی دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوی دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی په هغې کې واضح ویل چې تاسو په لوی خارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطره چې دوی خپلې عملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په خارونو کې هدفي وژنې شروع کړي چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي ماینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د مونږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرځم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي. اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په روسیو کې د ډېرې هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود و اوسي څه دی؟
ګورې، دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقې له امله یو څوک خپل ژوند د لاسه ورکوي، موثر طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند د لاسه ورکوي، مسؤول یې هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خنډ طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه سیبي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاټر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نوع باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالات سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغې توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سرپیدریز روغتون باندې برید ولیدل، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کادرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصا په دهیاو کال کې تاسو ته ویلې سم چې په کراتو کراتو دوی د خوانه تهدید سوی اسلام ګزاري سوی، خو دا دوی سرپه نه کوي، په هیچ چا باندې سرپه نه کوي. هیڅ افغان چې هغه دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په آرام او په ژوند ته نه پرېږدي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، ډېره بخښنه غواړم. ولې دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزاره کړي، جګړې بستر یې موار کړی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې، څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځې اوربند کې دا چیرته وچې بریدي کړی، او په درې ورځې اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چیرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي؟ کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل هر څه تامیني کراري چې طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې ښودل څه وایي؟ بیا یو ډز هم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټول یې راواخلي. دا په همدې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو نه اساسي عامل چې دی هغه خپله طالبان دي، او دغه هر څه چې کېږي د دا طالبانو په اکاونټ کې جمع کېږي. یو پس چې د طالبانو هدف څه دی؟ د طالبانو هدف بیخي واضح دی. طالبان د یو استخباراتي جګړه مخته وړي، یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایي خپل هغه هوس چې دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یوویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامېږي. او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفا، سینځیان له دوی خفا، پښتانه له دوی خفا، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي او د طالب په شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مختوړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیچ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر.
یو قشر نه شي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي او هغه د طالب
سره. انشاءالله بیا هم درته راګرځم ډاکټر صاحب، ډېره مننه. مجیدي صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګاونډی دې غل مه نیسه. دغسې یو متل دی، تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورني مسایلو ته چې وشو کولای. اوس که زه د سیشن بې په ماښام برید یاد کړم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې ووژل شو، فکر نه کوي چې دغه برید به دغسې پلان شوی نه واوسي؟ البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا حال اقلا پرې بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګورې، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګورې دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد په نوم د ټول د جګړې پیداوار دي، د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي، او جګړه چې څوک کوي، په جګړې چې څوک تاکید کوي، مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینه کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې، او بیا پاکستان لري یا نور، هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوي، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي، متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم ورچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم ورچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي، او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي، او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواره.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو موږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه موږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې موږ ترا کوي، امریکا دې خدای په جات نه را کوي. امریکا دې وي غوښتنې په اساس را کوي، غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه ده چې امنیتي قوا باید ډېرې پیاوړي نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواو ته کړي دي، ولې هغه برخه چې موږ ضرورت وتر لرو، موږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه د باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندي نه لري، او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې په جوماتونو کې د خار په زړه کې انفجارات.
ډېره مننه مجی صاحب، تشکر. ننګیال صاحب، داسې به فکر کړی وو چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې پنخه کیږي، ډیره هغه کسان دي چې په گاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه کړي. مولوی صاحب د ظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث په ولرو، همدار ول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په نام دغه ډول باندې په سر ډول د هدفي وژنو په لړ کې وژل شول. هدف څه شی کېدی شي د دغه ډول او تر ډېره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډېره ډاډه یې نه دا کار نه دی بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدی شي چې د دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې دغه څه نمرې نه درلودلې. مونږ د دینی برخه کې یعنی پیلان د حج اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علما فیلند دغه نظام تر شتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته سل زره دینی زده کړو زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دغه څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري. دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسني ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې تاسو ماته نشئ ښودلی یو دینی عالم چې هغه د مولانا ایاز نیازی، مولوی ریحان، مولوی ظاهر افغانی یا مولوی حماد یا د بل تر کچې پورې یا د مولوی کچاپ تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی، طالب روزل کېږي څنګه. هغه د خلاصې او د قدري یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګ په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګ اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې، په قرآن شریف کې بم کې ښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دي؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دیني علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي. تر دغه استاد سیاب پورې دغه طالبان را بللي چې راسئ، تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علماو یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو. هلته غوښتنه ترې وشوه، د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دې دامه ورکړي. دس یو څوک دوی حتی لري نه نه لري، اوس هم نه لري، پرون هم درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پیښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي او د دوی مزدوري همدغه چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي و، تاسو به د دوی غږ لیدلی و، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د دوی مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره لس نفره دینی عالمان را وښيي چې سړی ووایي دا واقعا دینی عالم دی او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دنیا لیم دی. د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدل اوسئ چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو میادونه وکړه، زبی ولا مجاهد وای چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه په کې ناس نه لرم، فکر کوم یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته چې د دغه ډول بریدونو د کولو جوګو وسی په افغانستان کې.
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاته او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په داشل کاره کې موږ تاسو د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړي خو مسؤلیت یې نه یې اخیستی. نو په داسې یو وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په دغه چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې د افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیر زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال زما او ستاسې البته ژمنم چې کړی وه چې تاسې محدود وخت لرئ د هماغه ژمنې پر اساس باندې زموږ او ستاسې مخخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې را سره مو اړیکه واخیستله او بحث مو را سره دوام ورکړ. مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه ډیری هغه کسان په نښه شوي دي که دغه لیست سړی راواخلي چې په ټولنه کې دغه غوښته سمونې غوښته چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خو داسې نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کېدل غواړي او یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک څه کوي خوښه یې خپله او داسې څوک نه واوسي چې د پښتنې لپاره غږ پورته کړي یا یو غبرګون ولري د یو عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یوه برخه د دې هدفي وژنو همدا هدف ده چې هغه غږ چې پورته کېږي همیشه ځکه تاسو په یاد وي لکه نورو شهیدان دي مونږ نیازي صاحب هم همیشه د وطن دپاره غږ پورته کول نه دي د حکومت دپاره د ولس دپاره یو غږ و همیشه حتی په نړیوالو ته هم ځواب ورکول د ممبر له لارې نه داخلي چارواکو ته هم نو دوی دغه غږ غواړي چې خفه کړي او دا خامخا په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډېر زیات تاثیر لري. مونږ په خپل دغه لنډ سیاسي ژوند کې ګورو چې د ولسونو ډېر تکړه خلک دي ډېر مخاور او ډېر ژباور خلک دي ولې داسې واقع چې تر څنګ شوي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خولې چپې نیولې حتی مونږ ته راغلي دي چې تاسې دغه څه چې وایئ دغه مه وایئ دا تاسو ته د سر خطاب دی او تاسو ته به دا پېښ شي تاسو ته به هم پېښ شي. یعنی دغه ډار او ویره ولس کې خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولس په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه. ولی بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي خلک غږوباسي د ولس په خاطر هم غږوباسي قربانۍ ته هم تیار شوي دي. ټوله ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا دی چې مونږ تر اوسه پورې یوه خوله نه شوي یوه خوله یو وخت کېږي چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډله ییز حکومتونه باوجود ټاکنې شوي مونږ باندې تحمیل شوي دي نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي ډېرې برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپله د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات یې کړي دي نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کوم آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ورکه شتون لري نو هغوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه نه غواړي افغانستان سره مرسته وکړي هغوی هم دلته سردرګمه کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګا په خپل سر راغلي دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
مجید صاحب زه به خپل ورسته پښتنه وکم بخنه غواړم ساس خبرې ما قته کړی اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی باید د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي خو همدا ټولنه بیا خاموشه ووسی. دغه مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولي زر رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی همدا اوس ساتمن په کې تاسو ګوري چې یو تورپوسته ووبژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو هغه غږ راپورته شو خو هم دلته ډیری هغه کادرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره کار کړی سمون لپاره کار کړی خدمت کړی په نخښه کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی.
بالکل ټولنه څوک راوي خوي ګوري په امریکا کې چې دی هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندي ده. دلته افغانستان کې تاسو ولر چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوټبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسه باندې 14 وشوي خلک ډار اخیستي دي ډیر مسایل کې ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ د هغه ادرسونو پورته کوي شغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم داده خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مون په افغانستان کې متاسفانه د ټوکل اپوزیشن نه درلوده چې ارشد ضرورت دی اپوزیشن په افغانستان کې موجوده افغانستان یو اپوزیشن نه لري نو د سه حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا کلن غاګو بسی دی وی ادرس لا د اعصاب په نوم اصلا غاګ بسل نشته
هغه نهادونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي نو خپل ځان ته اکثره وخت چې په حکومت باندې ننګونی کیږي د حکومت د مان نه خلک کوي په خپل ځان باندې مونږ چې د حکومت نه دی باندې خلک یو مونږ چې غږ وباسو دغه یو 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 په ګوتو په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نورو ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي یا د نورو د فیسبوک
زیاته مننه
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخې ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته
ډیره مننه مجید صاحب په خیر اوسې د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه او همدا ډول له ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه چې په بحث کې را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسېده خو
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ساعت یک بعد از